السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې د افغانستان د پیسو کنګلېدو ستونزې ډېرې کړي. طالبان هم وایي چې دا پیسې باید آزاد شي.
د کنګل شوو پیسو راخلاصېدل د افغانانو حق ده او تاسو پوهېږئ افغانستان نه وایي له جنګه وتلی، فقر او مشکلات سره مخ ده، وچکالي ده.
ملګري ملتونه څو شېبو کې د افغانستان په اړه غونډه پیلوي. پر ارزښت یې د چارو له کتونکي سره خبرې کوو. کندهاري سوداګر وایي د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنی کړی.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیم اوړيږي، نو که تاسو اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خورئ، دغه میوه به ټول موږ ته پاتې.
او افغانستان کې د ځنګلونو بې دریغه پرې کېدو ته اندېښنې.
بدبختانه ووایم چې سخت تیاری چلیږي او د زموږ ښکلي نښتر او ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تر استانه شو، احمد تکال استودیو تر غلې چې تاسو ته د دې سات خبر نو وړاندې کړی.
امریکا د افغانستان لپاره د بسپنې په کانفرنس کې د څلور شپېته میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر پر طالبانو له حقونو د سرغړونو تور لګولی او ایران وایي چې ډېر ژر به له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې د برخلیک په اړه خبرې بیا پیل کړي. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر په جنیو کې د افغانستان لپاره د بسپنې په نړیوال کانفرنس کې د څلور شپېته میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په نوښت دا کانفرنس نن مازدیګر پیل شو. ښاغلي ګوتریش غونډې ته په وینا کې پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې له افغانستان سره د شپږ سوه شپږ میلیون ډالرو په ارزښت مرسته وکړي. ښاغلي ګوتریش وویل افغانان له څو لسیزو راهیسو له جګړو او ناامنیو او اوس له ډېر خطرناک وضعیت او د خپل هیواد د بشپړ سقوط له احتمالي ګواښ سره مخامخ دي. که څه هم ډېرو هیوادونو له افغانستان سره مرستې ته لیوالتیا ښودلې، خو ځینو مرستندویانو پر دې اندېښنه ښودلې چې د بشري مرستو لپاره د دوی پیسې به په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي په څه ډول مصرف شي. په همدې دلیل ځینو هیوادونو د دې پیسو د ورکولو په برخه کې د شرایطو غوښتنه کړې. د یو بل خبر له مخې روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته د بشري مرستو د استولو د هڅو په ترڅ کې غذایي مواد او درمل واستوي. روسي رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله نن دا خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر طالبان له بشري حقونو په تیره د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن کړي دي. میشل بشلی نن د وږي په 22مه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وویل چې افغانستان په یو نوي خطرناک پړاو کې دی، ځکه ډیری ښځې او د اقلیتونو او د مذهبي ټولنو غړي د دې په وینا د خپلو حقونو په خاطر ژوره اندېښنه لري. میرمن بشلی زیاته کړه چې طالبانو د خپلو مخکینیو ادعاو برعکس ښځې له عام چاپېریال څخه څنډې ته کړي دي.
طالبانو له پخوانیو ژمنو سره سره چې د ښځو حقونو ته به درناوی کوي، په تیرو دریو اونیو کې ښځې په زیاتېدونکي ډول له عمومي محیط څخه څنډې ته کړې او ډېر ځله یې په عامو ځایونو کې له نارینه محرم پرته هغوی ته د راوتلو اجازه نه ده ورکړې.
میرمن بشلی وویل چې په ډیری مسلکي برخو کې هم پر افغان میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونه د زیاتېدو په حال کې دي. تاجکستان د هغو 200 افغانانو له ډلې چې تیره شپه له ګډ سرحد د هیواد ته اوښتي وو نیمایي برخه چې ډیری ښځې او ماشومان دي منلې. د تاجکستان د جنوبي ولسوالۍ همدانی په سیمه ییزه اداره کې څو سرچینو نن ازادۍ راډیو ته وویل د افغانان په سیاد سیمه کې له پنج سین څخه د هیواد ته اوښتي وو، خو دا نه دي ویل شوي چې دا کسان څه وخت د تاجکستان قلمرو ته ننوتي دي. د سرچینو په وینا له دې ډلې شاوخوا سل کسان د پلازمینې دوشنبې په لمنو کې یوې سیمې ته بیول شوي او پاتې سل بیرته افغانستان ته اړول شوي دي. دا معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د افغانستان په شمال کې نږدې یوه میاشت مخکې د جګړو له تودېدو وروسته یو شمیر افغان پوځیان او عام خلک تاجکستان او د منځنۍ آسیا څو هیوادونو ته کډه شول. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای یوه الوتکه چې نړیوال بانک چارتر کړې وه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په هدف نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. یوې سرچینې چې اژانس یې نوم نه ده یاد کړی ویلي په دې الوتکه کې له اسلام آباده 9 مسافر چې ډیری ژورنالیستان وو کابل ته ولاړل. د جرمنی ډی پی خبری اژانس د پی آی ای د ویان عبدالله حافظ خان په حواله راپور ورکړی چې دی وایي د دې شرکت یوې بوئنګ 720 الوتکې د ستنېدو پر مهال د سفر د قانوني اسنادو لرونکي شاوخوا 80 کسان اسلام آباد ته بوتلل. د پی آی ای ویان وایي کابل ته له پاکستانه چارتر الوتنې به د اړتیا په اساس ترسره شي او زیاتوي چې بله الوتنه د چهارشنبې ورځې لپاره پلان شوې. پی آی ای هیله ښودلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ عادي الوتنې به ډېر ژر پایل شي. د جیانګ شي په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د عینک د مسو د کان د استخراج پروژه عملي کړي. د دې شرکت رئیس جینګ ګاو چینګ نن په یوه آنلاین غونډه کې دا څرګندونې وکړې. جیانګ زی او د ام سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 150 کلونو لپاره د مس عینک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. د اټکلونو له مخې د دې کان د مسو زیرمه له 11 میلیون ټنو زیاته ده. دا تړون د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال افغان حکومت او د دوو چینایي کمپنیو لاسلیک کړ، خو د مخکني ولسمشر اشرف غني د حکومت پر مهال د ناامنیو له کبله چین له دې پروژې په شا شو. او ایران وایي چې ډېر ژر به په بیانا کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه خبرې بیا پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن په تهران کې یو خبری کنفرانس ته د وینا پر مهال همداراز وویل تهران د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته پر خپلو اټومي بټیو د څار اجازه ورکړې ده.
در چارچوب پادمان آژانس بازرسی
های اداره د شوی موافقه په چوکاټ کې د تفتیش او څار چاري پر مخ بیا یو خود پرلمان د فیصله په اساس لدی اخوا نور ستمو اجازه نه دا ورکړي.
خطیب زاده وویل چې ایران قطعا دا تمه لري چې د خبرو نور اړخونه به د ویانا په خبرو کې ریالیستیک واوسي او په عین حال کې خبرداری ورکړ چې ایران به د 2015 کال د اټومي موافقې له اصولو بهر هیڅ اضافي ژمنه ونه کړي. د ویانا په خبرو کې چې په اپریل میاشت کې پیل شوې پر ایران سربیره برتانیا، جرمني، فرانسه، روسیه او چین برخه لري.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو ما خمنې خبری مجله اوري کې چیرته غوړی چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه ته ورتللی شي. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای د امریکا له خوا د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د هیواد په اقتصاد منفي اغیز کړی دی. د دې خونی د مسولانو له قوله د امریکا دې پریکړې د افغانستان خصوصي بانکونه هم اغیزمن کړي او نشي کولای په خپل وخت سوداګرو او پانګوالو ته خدمات وړاندې کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي پیسو ته کم لاسرسی سوداګري هم کمه کړي او بازار کې د توکو بیې پورته کړي. تفصیلی په دې راپور کې
د امریکا له خوا د افغانستان د ملي شتمنۍ له کنګل کېدو درې اونۍ وروسته د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دې هیواد په اقتصاد د دې کار د بدو پایلو خبر ورکوي. د دې خونی چارواکي وایي د متحده ایالاتو د افریقا لامل شوی چې د افغانستان اقتصاد له ټولو خواو سخت زیان وویني. د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس مومن وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د افغانستان اقتصادي فعالیت تر ټولو ټیټه کچې ته را رسولی دی.
دغه د بانک د پیسو کنګل کېدل پر ټولو تجارت ترانسفر او داخلي تجارت او صادرات پر منفي اغیزه کړې ده.
په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی د عامل پلاوي غړی خانجان الکوزی بیا وایي د افغانستان د ملي شتمنۍ کنګل کېدو د افغانستان په خصوصي بانکونو هم منفي اغیز کړی او د دې بانکونو فعالیت یې محدود کړی ځکه دوی نشي کولای چې د پیسو په لیږد رالیږد کې خلاص مټ ولري. دغه په خبره افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له هغه راهیسې چې خصوصي بانکونو خپل فعالیت محدود کړی د پیسو د لیږد په برخه کې ستونزې راپورته شوې چې د وارداتو د کمیدو سبب شوي او له همدې امله په بازار کې لومړنیتو کې هم کم او بیې پورته شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له متحده ایالاتو غواړي چې د افغانستان کنګل شوې پیسې بیرته خلاص کړي. دا خونه پر طالبانو همغه کوي چې د خصوصي بانکونو د فعالیت د پراخېدو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. څو د پیسو د لیک تر الیک په برخه کې شته ستونزې پای ته ورسیږي. طالبان هم هیله ښیي چې امریکا د افغانستان ګنګل شوي پیسې بیرته خلاص کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د ګنګل شوو پیسو راخلاصېدل د افغانانو حق ده او تاسو په افغانستان نه ویل جنګ وتلی فقر او مشکلات سره مخ ده، وچکالي ده، خلک یې ستونزې لري، باید دغه پیسې چې منجمد شوي دغه څه زر راخلاص شي، د افغانستان د خلکو اقتصاد ته ګټه وکړي.
خو دا ډله بیا د خصوصي بانکونو د یو مخیزې پرانستې په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د بانکونو د یو مخیز پرانستې سره ځکه احتیاط کیږي چې په خلاصېدو سره به یې د کرنسۍ قیمت ډېر ولویږي چې بیا به یې کنټرول سخت وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خصوصي بانکونو فعالیت یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود دی او د خدماتو بهیر هم د تل په څیر نه دی. د دې سربیره که څه هم طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړي، خو خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو بهیر په ټپه ولاړ دی. د اندېښنو ملګري ملتونه هم مجبور کړي چې نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوړې کچې غونډه وکړي. غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې د بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره په سملاسي ډول څه ډول مرسته وشي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وړاندې نږدې 13 میلیونه وګړو بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د طالبانو د راتګ او جګړو له امله دا شمېره نوره هم پورته شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم ویلي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا IMF ته په کار دي چې هغه نږدې 340 میلیون ډالر چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره کنګل شوي آزاد کړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي اتونی ګوترش په نوښت کانفرنس تو شیبه مخکې پیل شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په جنو کې د افغانستان لپاره د بسپنې په نړیوال کانفرنس کې د 40 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه وکړه. خاغلی ګوترش غونډې ته په وینا کې په مرستندوی هیوادونو غږ وکړ چې له افغانستان سره د 6.8 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته وکړي. دا کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني حاکمه ده او دغلته یو شمېر افغانانو غږ کړی چې نړیوال باید په دې شرط طالبانو او د دې حکومت ملاتړو ته مرستې ورکړي چې طالبان د بشري حقونو درناوی وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو بشري ناورین خبرداری ورکړ شوی. په همدې بنسټ نن ملګرو ملتونو د 600 میلیونه ډالرو بشري مرستو د راټولولو لپاره یوه ځانګړې ناسته جوړه کړې. دغه ناسته د ملګرو ملتونو په اروپایي مرکز د سویس په پلازمینه ژنیو کې جوړه شوې او د بحث وړ اصلي مسله د افغانستان د بشري کړکیچ مخنیوی په ګوته شوې. دغه سازمان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی او له غړي هیوادونه غوښتي چې دغه هیواد یوازې پرې نږدي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانانو پر ملګرو ملتونو او بشري ادارو غږ کړی چې دغه مرستې په مشروع ډول د ښاریانو په ځانګړي ډول د ښځو اساسي حقونو په مراعاتولو له طالبانو سره وشي. سونیا احمدي د ټولنیزو چارو او ښځینه حقونو فعاله ده. دې چې په وروستیو کلونو کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کړې وایي ټولې لاسته راوړنې په یوه شپه تر خاورو لاندې شوې. سونیا په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې دغه مرستې باید د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره مشروط وي، نه د طالبانو د پیاوړتیا لپاره.
کومکایی که قرار به افغانستان بدن کومکای بشر دوستانه باشه، نه کومک
هغه مرستې چې له افغانستان سره کیږي باید یوازې بشري مرستې وي، نه دا چې طالبان پیاوړي شي. دا مرستې باید د اتباعو په ځانګړي ډول د ښځو بنسټیز حقونه تضمین کړي او مېرمنې باید غلي پاتې نه شي،
نه خاموش نشه و دادخواهی از اونا باید شنیده بشه.
په ورته مهال افغان خبریال شرف الدین کاکړ وایي چې په اوسنی حکومت کې د بیان ازادي له ګواښ سره مخ ده او رستر بلې محدودېږي.
زموږ اساسي غوښتنه د دوی څخه دا ده چې بیان ازادي باید په افغانستان کې وساتل شي او د بیان ازادۍ د ساتلو لپاره باید لازم امکانات او اسانتیاوې ورته برابرې شي.
په همدې حال کې هغه خلک چې آزاد کاروبار کوي په هیواد کې له مالي ناورین څخه اندېښمن دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن وویل چې د افغانۍ او کنګل کېدل د افغانستان په بازارونو کې د پیسو جریان محدود کړی.
اگر یو کمپرنس ولر چې په هغه کې داسې وشي، موږ هغه کنګل شوی سرمایه چې نورو مملکتو کې کنګل شوی ده، هغه باید زده آزاده کړي، چې هغه د افغانستان د خلکو پښتوانه ده د افغانستان د اقتصاد پښتوانه ده هغه به ژر تر ژر آزاد شي تر زموږ په ټولو تجارتي معاملاتو کې تیزوالی راشي
لتیر نږدې یو میاشته هیڅ چې طالبان واک ته رسیدلي عامه خدمتونه تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلي بانکونه لا هم عادي حالت ته ندي ګرځېدلي او د پیسو جریان محدود شوی چې د کار بیکاری او بېوزلۍ ته زمینه برابره کړې ده
و مې ورېدل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډه نن د افغانستان په وخت 4 بجې شاوخوا پیل شوه د غونډې ته بېلابېلو استازو ویناوې کړي خپل د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په حواله په رسنیو کې راغلي چې د ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغانانو لاسنیوي ته ورودانګي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر چې په جنیوا کې دی د افغانستان لپاره د بسپنې په نړیوال کانفرانس کې د 3 میلیونه ډالر مرسته ژمنه کړې ده په ټوله کې هلي دادې چې له دې کانفرانس نه به افغانستان سره د 6.8 میلیونه ډالر د مرستې خبره راپورته شي لږ وړاندې مې د سیاسي چارو له کتونکي یاسر احمد زینه وپوښتل چې په مجموع کې د افغانستان لپاره د افغانستان د ولس لپاره د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې ارزښت په څه کې دی
راځي اول نه چې تنها مونږ بلکې ټوله نړۍ باید افغانستان د یو ادرس نن سبا ونه پیژني الته افغانستان تر وسه پورې هم یو دوه ګونه ادرس لري یو دا چې د افغانستان عام وګړي دي یو دا چې د افغانستان اوسنۍ حکومت دی د اوسنۍ حکومت پر اساس که موږ مخکې لاړ شو یا نړۍ ورسره مخکې لاړ شي نو تابن موږ به د یو غټ بشري ناورین سره چل اوس هم پکې ښکېل دي متاسفانه خلک دغه ناورین به لا بدتر سي اما که چیرته موږ د دغه ادرسه چې د عامو خلکو کوم غوښتنې دي په دې سترګه افغانستان ته وګورو نو زه بیا فکر نه کوم چې موږ ستونزې لا زیاتې کړو بلکې د ستونزو د حلېدو په اړه به موږ بحث کوو په هغه حالت کې تاسو وګورئ له سیاسي اړخه اوس طالبان په هغه کچه کې نه دي چې نړیوالو سره ښې اړیکې ولري او بالاخره د یو نوی حکومت په شکل وشي کولای ټول ولس ته هغه خدمات چې په کار دي ورته هغه خدمات تر سره کی حتی ډیر ابتدایي خدمات دي هغه دوستان چې په کابل کې مثلا هغه معاشونه درلودل وظایف درلودل اته هغه هم لوګي سره نن سبا مخ دي ځکه چې یو غټه کورنۍ د مدو ورته یو محدودیت د $200 په اونۍ کې ورکړی چې د خپل پیسو نه د اقل هغه استفاده نسی کولای نو دا په دې معنی نه ده چې تنه د 13 میلیونو افغانانو شاوخوا خبره ده په زما په اند ټول افغانستان خبره ټول افغانستان د لوګې سره مخ دی او لا به مخ سي
بل احمد زه دغه د ملګرو ملتونو نه نه غونډه چې د لوړې کچې غونډه بلل کیږي خپل کوربای انټونی ګوتریش د دې سازمان منشي څومره مهمه اغیزه درلودلې سي د $600 میلیون در اټولېدو هیله تر کېږي آیا دوی به وکولای شي چې بل اخر د افغانستان د غروان بشري وضعیت ته چناوړ بلل شوی د حل لارې چارې پلان محل کې ولټوي
زه فکر کوم که چیرته دوی واقعا بیوروکراسي پکې ونه کی ډیر یو خپه علامه ده د افغانستان د وګړو لپاره چې دغه ناورین د مخنیوي لپاره د اقل یو خګام وي اما که چیرته قصه د بیوروکراسي وي او ځینې هیوادونه په دې اساس چې دوی دغه موضوع سیاسي کوي او بیرته اخواته سیاسي تړاو ورته ورکړي د طالبانو د رسمیت پیژندو او نه پیژندو سره نو بیا فکر نه کوم چې دا ورته په ختم آمسی
وسته پښتنه نن سهار فلیپ ګران دی چې دا د یونیسیار مشر دی دای هم کابل ته رسیدلی دی پرون د قطر د بهرنی چارو وزیر هم تللی و کابل ته تاسو اتمن جریان کې نن دغه غونډه پیلېږي مجموع کې د افغانانو لپاره دا تګ راتګونه د غونډې په څه معنی کېدلی شي آیا خزیری ورته ویلی شو
خزیری خو د اقل په دې خپل لومړی خبرې تر اعظم که چیرته نړۍ ځان ګوښه ونیسي بل اخره دا ټول افغانستان له بدبختۍ سره مخ کی که تر هغه چې طالبان د نړیوال او هغه غوښتنې یا هغه ستانډردونه چې نړیوال ورته مخې ته ایښي تر څو هغه منل کیږي او پس لغې بیا دوی اقدام کوي دا به فکر کوم چې ډېر به ځان شوی وي او ولس ته به ډېر زیان رسېدلی وي اما دا چې دوی تګ راتګونه کوي دا په کار دي همداسې شرایطو کې نورو هیوادونو کې دا مسایل مخته راغلي مخکې مو عرض وکړ نو په داسې حالت کې د افغانستان ګوښه پرېښودل او د دوی پوښتنه نه کول دا به یوه غټه او ستره جفا وي د افغانستان سره
د سیاسي چارو کتونکو یاسر احمد زای و چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پر نننۍ غونډې غږید
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي رادیو واوري
بیا هم په افغانستان کې د اقتصادي مسائلو پر ستونزو تمیګو. د کندهار سوداګر وایي د افغانستان بانک دی د دوی بانکي حسابونه ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. سوداګر زیاتوي صادرات او واردات دواړه درېدلي چې ورسره په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوي او خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. په عین وخت کې د افغانستان بانک مسؤلان وایي په راتلونکې اونۍ کې به د دې بانک د نوې پالیسۍ پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د فیصدۍ له مخې له دوی سره شریک کړل شي او د ستونزې ته به تر یوه ځایه رسیدګي وشي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهاله په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه بدرول، خو د تیرې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر خصوصي بانکونو د یوه طرزالعمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزالعمل په اساس خلک کولی سي د یوې اونۍ په جریان کې $200 او 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي، خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسي برابرولی. د کندهار سوداګرو په یوه غونډه کې د افغانستان بانک له مسؤلانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دي پرانیستل سي. د قاري ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسؤلان د خپلو کارکوونکو تنخواګانې نسي ورکولی.
که چیرې دغه بانکونه یا عمارت اسلامي مشرتابه زموږ و میوې ته زموږ و پیسو ته نظرسانی ونه کړي او پښه نظر ته ونه ګوري، زموږ دا بله میاشت به ولاړه شي، کال مو ګرده ولاړي. نو چې زموږ کال د تجارانه دې ولاړي، زراعت مو سره ولاړي، صنعت مو سره ولاړي، نو تجارت چې دي هغه د ملت زړه دی. زموږ پیسې که چیرې دي موږ ته نه کړه په دې او ته کې ببره او ته کې بانکونه نه کړه، اوس هم که څوک ایاتان غواړي زموږ سره ولاړ شي پاکستاني ته هره ورځ په پیسو باندې د مزدورانو د تجارانو سره جنگ دي. لس 15 جنګونه کیږي، خلک بازار کې د سارا سامانونه راوړي، خصیه په نغدو په نغدو پیسې هم نشته. په پورې وکي هغه زور پور وایي، نه نه وکي نه زور، د موټر د چیر پیسې تجاران نه لري.
د اجی عبدالاحد په نوم د وچې میوې یو سوداګر وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې دوی نسي کولای چې خپلې پیسې هیواد ته را انتقال کړي او یا هم له هیواده بهر د صادراتو لپاره یې ولیږي.
نو موږ تر د تیرې یوې میاشتې څخه موږ نسو کولای چې خپلې پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رایې وړو او د خپلو پیسو څخه کار واخلو. موږ میوې استولې دي په خارجي ممالکو کې، هلته مو خرڅ کړي دي یا مو هلته پرتې دي، نو پیسې مو هم هلته پاتې دي، ځکه چې د حالاتو په وجه باندې موږ خپلې پیسې نسو را انتقالولی. او کمې پیسې چې مو را انتقال کړي دي افغانستان ته راغلي دي، په د خصوصي بانکو کې پرتې دي، یعنی تقریبا په میلیونو ډالر دی.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګل سو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیسې پر سوداګرۍ بد اغېز کوي او سوداګر دې تاړ کوي چې په کور دننه له پانګونې لاس واخلي.
زما د امارت د مسولینو څخه غوښتنه ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ نه اشاره و میلیارډ ډالر سرمایه د افغانستان کنګل ده، هغه باید سیمه د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي، مثال په هغه کې ډېر رول چاینا چین لري، په هغه کې روسیا او پاکستان او ایران دا بعضې همسایه ملکونه ډېر رول لري، چې د هغو په همکاریو په همغږۍ باندې باید د زموږ سرمایه رایله شي. که چیرې رایله نه شي دلته فقر راځي په وجود باندې او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجی محمد داود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي که بانکونه خپل فعالیت په بشپړ توګه پیل کړي، نو ډیری هغه سوداګر چې خپل شتمنۍ د ورستوي تحولاتو مخکې رایستلې بیرته بانکونو ته داخله کړي او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب at rferl.org.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لو د ماخام تر و بجو په منځنۍ 1296 سپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري، د انټرنیټ لارې هم زموږ رادیو اوریدلی شي. د انټرنیټ ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام. پر فیسبوک، یوټیوب او ټویټر مو هم موندلی شي. راځو د دې خبرې مجلې د پای راپورته. د افغانستان په ختیځ کې د ځنګلونو د پریکولو او د نخترو د قاچاق په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري د نورستان مرکز پارون ته نږدې په یوه ځنګله کې د نخترو ونې پرې کېږي. د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس چې دا ویډیو یې کړې ازادي راډیو ته ویل چې د نخترو د پریکولو سربیره یې چاتراش هم لیدلی چې قاچاق روان و. تفصیل په دې راپور کې
بد وختانه ووایم چې سخت تیاری چلیږي او دا زموږ ښکلي نختر ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
دا د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس بهیر ګل صابری غږ دی چې وایي د نورستان پارون ته نږدې په ډېره بېرحمۍ د طبیعي ځنګلونو پرې کېدل روان دي. هغه په دې ویډیو کې وایي دا سیمه ملي پارک اعلان شوې خو د ماشیني یا برقي ارو په وسیله د نخترو ونې پرې کېږي. بهیر ګل صابری ازادي راډیو ته وویل له خپلو ملګرو سره یې له نورستان لیدنه کوله چې مرکز پارون ته نږدې د طبیعي ځنګلونو په پرې کېدو ورپېښ شو.
تقریبا دوه ساعته مزل دی په غره کې چې هغه ساحې ته موږ ځو. نو کله چې موږ په لاره کې پیاده وو نو ډېره ساحې ته نږدې په یوه ساحه کې ما د ماشیني ارو یا د برقي ارو آوازونه واورېدل. نو کوشش به ډېر وکړ چې هلته خلک پیدا کړم. هغه
ښاغلی صابری د طبیعي ځنګلونو پرېکول د زورواکو او مافیایي کړیو کار بولي او له طالبانو غواړي چې مخه یې ونیسي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره سم په ټولنیزو رسنیو کې په ډېر شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي له کونړ، پکتیا او نورو سیمو پاکستان ته د چاتراشو قاچاق کېږي. راپورونه وایي طالبانو په کونړ کې له پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه د نواپاس لار هم پرانستې. اوس اندېښنه پر دې ده چې د دې لارې پرانسته به پاکستان ته د چاتراشو قاچاق ډېر اسانه کړي. د نورستان مخکینی والی حافظ عبدالقیوم هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په وروستیو ورځو کې له نورستان او کونړ په بېرحمانه ډول د ځنګلونو د پرې کېدو خبر ورکړل شوی. هغه هیله ښودلې چې مسؤولان د دې چارو مخنیوی او عاملانو ته یې سزا ورکړي. خو طالبان بیا وایي د ځنګلونو د پیکېدو او د چاتراشو د قاچاق په اړه جدي پلټنه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل له مسؤولو چارواکو د پیښې په اړه پلټنه کوي او وروسته به یې جزئیات شریک کړي. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم د افغانستان له ختیځ د ځنګلونو د وهلو او د چاتراشو د قاچاق راپورونه خپرېدل. تر دې چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني په مشرۍ مخینی حکومت په دې برخه کې سخت دریځ خپل کړ او دا ډول خپل سره یې منع کړي. هغه مهال هم مسؤولانو د ځنګلونو وهل او د چاتراشو قاچاق د زورواکو سیمه ییزې مافیا کار باله. خو دا چې طالبان به د دې خپل سره یې مخه ونیسي او له عاملانو سره به یې څه ډول چلند وکړي لا یې ځواب روښانه نه دی. د افغانستان په ختیځ کې کونړ او نورستان او ترخوای د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ په طبیعي ځنګلونو پوښلي غرونه لري چې ملي شتمني ګڼل کېږي. خو تېرو شلو کلونو کې د دې ځنګلونو پرې کول او د نخترو قاچاق یې دا شتمنی د نابودۍ له ګواښ سره مخ کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
ورا بس خبرې کوم لغمان نه ورو بدل تا بس کارونه به حساب حساب کتاب دې سه لګړ واټ دغه حکومت راتلو سره امنیت راغله ده. په دې امنیت باندې خو ډیر خوشاله یو نور مشکل نشته چې حکومت د اخلاص شي سره افغان د اخلاص شي. والسلام.
د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته وایلی. طالبانو د سنای کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی، ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی. نو که پر دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي.
سلام وکیل سالم د کندهار ولایت مې اریکړه نیولې ده. دا هلم د طالبان د مشهور چاوال څخه چې ښځو ته په حکومت کې باید چې څوکۍ ورکړي ځای ورکړي. نو یو خور باید چې یو خور تلاشي کوي په یو ځای باندې مخدر مواد مخه نیسي. نو دا هلم چې ښځو ته باید هېر نه شي په هر وخت یو په هر ځای کې ښځو ته وانګه ورکول شي. او کنې نړیوال فهم طالبان په رسمیت ونه پېژني که متاسفانه خدا نه کړه طالبان ونډه ورنه کړي. سلام.
زه سید حفیظ الله سلیم د کندهار سمې اړیکه نیولې ده. دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي. خو د دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي هېڅ چی نشته، هر څه ګډوډ دي. کوشش دې وکړي چې اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي تر څو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ بیې راکمې شي. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې زموږ پیغام ثبتون کې ماشین ته خپل غږونه پریږدې موږ به درته خبرول. دې سره د دغه ماخامنۍ خبری مجلې د پای شی بوته ورسیدو. په بل خبری مجله کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.